بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
در لوی او بخون کې خدای پاس به چلی نامه د تیرن راډیو قدر من اوردون کو سلامونه وخت مو په خیر نن د یک شنبه ورځ د 1440 مریز کال د وری د میاشتې لسمه د 1446 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې 9 او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د سایونیستي رژیم له دسیسو سره د مقابلې لپاره د مقاومتي ډلو ملګرتیا تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم په افغانستان کې د اقتصادي ودې او پانګونې په تړاو د اقتصادي چارو له کارپوه ښاغلي عبدالوفي نایبزي او د یوه تولیدي شرکت له مشر ښاغلي مسعود حقمل سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز وبری. او په پای کې به هم ایران په تېره اونۍ کې پروګرام ته غوږ شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د اسرایلي رژیم او د امریکا لخوا د نړیوالو حقونو د سترو خلاف ورزیو په وړاندې د امنیت شورا پر بې عملۍ د عراقچی اعتراض. د ایران له لوري د امریکا له پوهنتونونو څخه د ایستل شویو محصلینو منل. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو غوښتنه. او د نتنیاهو پر وړاندې پر نه تسلیمېدلو د مقاومتي ډلو ټینګار. وسام پښ پړ خبرونه. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې د یکشنبه ورځ د کوچني اختر ورځ ده. په همدې تړاو موږ تاسو ټولو ګرانو اورېدونکو ته د کوچني اختر در رسیدو مبارکي وایو. البته د افغانستان او عربستان تر څنګ یمن، متحده عربي اماراتو، قطر او کویت کې هم اعلان کړی چې نن یکشنبه د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنگلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه یعنی سبا په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. له دې سره په تهران کې د افغانستان لوی سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت د دې ادارې د تړل کېدو خبر ورکړی. د افغانستان سفارت لخوا د خپره شوې اعلامیې له مخې دا اداره له نن څخه د وري تر 15 پورې تړلې ده. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د شوال د میاشتې له پیله او د نیکمرغه کوچني اختر له رارسېدو وروسته هر کال د کار وزارت لخوا 3 ورځې رسمي رخصتي اعلانېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د یمن پر بېلابېلو سیمو باندې د امریکا د بیا بیا پوځي تیریو په غندلو سره وویل د فلسطین په غزې کې د سایونیستي رژیم د نسل وژنې له زیاتېدا او د لبنان او د سوریې پر ضد د اسرایلو د تیریو له ډېرېدا سره په یوه وخت پر یمن باندې د امریکا پوځي یرغل د اسرایلو په قانون ماتولو کې د امریکا د ګډون کولو او په سیمه کې د ناامنۍ او د بې ثباتۍ په پراخولو کې له دغه رژیم سره د واشنګټن غږملتیا کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په تېر شنبه ورځ د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي هانس
ګرونډبرګ سره په کتنه کې چې د ایران له چارواکو سره د سلام مشورو لپاره تهران ته راغلی و، د یمن له خلکو او سیمې څخه د امریکا په غیر حقیقي درک باندې د خوشنۍ په څرګندولو سره ټینګار وکړ. د امریکا سیاستوالان باید پوه شي چې په سیمه کې د نامنۍ اصلي جرړه د نیوګرۍ دوام او په نیوکي فلسطین کې وژنې دي، او امریکا نشي کولای پر یمن باندې خپلو حملو او د دغه هیواد د بیګناه خلکو په وژلو سره چې یوازینی جرم یې د فلسطین له مظلومو خلکو څخه ملاتړ او د پیوستون اعلانول دي، په سیمه کې د ثبات د رامنځته کولو ادعا وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د اسرایلي رژیم او د امریکا لخوا د نړیوالو حقونو او د ملګرو ملتونو د منشور د وصولو د سترو خلاف ورزیو پر وړاندې د امنیت شورا پر بې عملۍ باندې نیوکې سره د نړیوالو اصولو په هکله د بې حرمتۍ او د قانون ماتولو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو په سمدستي او اغېزشوندونکي اقدام باندې ټینګار وکړ. د ایران د کلتوري انقلاب د عالي شورا مشر حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پنا د امریکا له پوهنتونونو څخه په سینوسټي رژیم باندې د اعتراض کوونکو محصلینو ایستلو ته په اشاره سره وویل د ایران په پوهنتونونو کې د دغو محصلینو د منلو ملاتړ کیږي. د فلسطین پر غزې باندې د سینوسټي رژیم حملو او د فلسطینیانو نسل وژنې او د غزې جنگ په وخت د اسرایلي رژیم د بیمخینې جنایتونو دوام په امریکا کې په 2000 میلادي کال کې د توکم پالنې پر ضد د اعتراضونو له وخت راهیسې د محصلینو د اعتراضونو تر ټولو ستره څپه رامنځته کړې ده. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د فلسطین د مظلوم او د قدرتمنو خلکو په ملاتړ کې د خپلو اعلان شویو او د اعمالي سیاستونو په لړ کې دا ځل د فلسطین د ملاتړو محصلینو حمایت کړی دی. په دې لړ کې د ایران د کلتوري انقلاب د عالي شورا مشر حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پنا په تیر شنبه ورځ په خپلې شخصي پاڼې کې لیکلي د ازادي غواړو په ځپلو کې د استکبار کړچار او د فلسطین په مظلومو خلکو باندې د صهیونیستي رژیم په جنایتونو باندې د اعتراض کولو په خاطر د امریکا له پوهنتونونو څخه د محصلینو او د استادانو ایستلو د بشري حقونو د مدعیانو او ادا کوونکو حقیقي څیره خلکو ته ښکاره کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کوچني اختر په مناسبت د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې ټولنې له زده کړو پرته پرمختګ نشي کولای او د نجونو پر وړاندې د زده کړو د مرکزونو بند پاتې کېدل د پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ دی. حامد کرزی په خپله فیسبوک پاڼه کې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وړاندې کړې او ویلي چې د یوه ملت په توګه باید په پوره اتحاد، اتفاق، ورورګلوۍ او وطن پالنه د خپل هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره هڅه وکړو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا وطنبایو سره هم په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال لس ورځې مخکې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شو. طالبانو له تیرو 4 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. د افغانستان طالبانو د ستري محکمې پرون خبر ورکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان له بندخونو څخه باندې 2400 بندیان له بند آزاد کړي دي. د دې محکمې ویان ویلي چې دغه بندیان د سرپرست حکومت د مشر د فرمان له مخې آزاد شوي او په وینا یې د همدغه فرمان له مخې د شاوخوا 3000 نورو بندیانو د بند په موده کې هم یو څه کمښت راغلی دی. بلخوا د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې یو هوکړه شوې چې پر بنسټ 450 افغانان له بېلابېلو زندانونو خوشې کېږي. له فلسطینه بهر د حماس د سیاسي دفتر مشر ویلي د نتنیاهو پر وړاندې تسلیمېدل ناشونی دي. د فلسطین د اسلامي مقامات غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر سامي ابو زهري څرګنده کړه او کسان چې فکر کوي د حماس په لمنځه وړلو سره به مقاومت کمزور شي په وهم کې دي. له فلسطینه بهر د حماس د سیاسي دفتر مشر همدارنګه وویل چې د مقاومت وسله سره کرخه ده او هیڅ لوری نشي کولی چې خپل شرطونه پر مقاومت تحمیل کړي. د ابو زهري دغه څرګندونه وروسته له هغه بیان شوې چې سرچینو د اختر له ورځې مخکې د وربند او د بندیانو د تبادلې لپاره د مصر او قطر د هڅو خبر ورکړی دی. د ایمند عالی شورا سیاسی مشر مهدی المشاد د کوچنی اختر په مناسبت په وی وینا کې په بیلابیلو جبهو کې د ایمن مجاهدانو ژوبلو کسانو بندیانو او د شهیدانو کورنیو ته د کوچنی اختر په مبارکۍ ویلو سره ویلي، موږ په داسې حال کې د کوچنی اختر جشن لمانځو چې په غزې کې زموږ ورونه د سینوستي رژیم تر وحشیګرۍ لاندې شهیدان کیږي، خو زموږ زړونه په دې خوشحاله دي چې د یمن ملت د غزې خلک یوازې نه دي پرېښودلي. مهدی المشاد ټینګار کړی د یمن خلکو په پوځي عملیاتو سره په خلیج عدن او سره سمندر کې د محدودیت په رامنځته کولو سره له فلسطین څخه په ملاتړ کې خپل دریځ اعلان کړی دی. د یمن د عالی سیاسي شورا مشر مهدی المشاد د غرض د قدس نړیوالې ورځې په لاریونونو کې د یمن د میلیونونو خلکو ګډون له فلسطین غزې لویدیځ غاړې او قدس څخه د بشپړ ملاتړ کولو نښه بللې. او وروستۍ خبر هم ده چې د یمن د انصار الله غورځنګ مشر سید عبدالملک الحوثی د فلسطیني ملت په تیره بیا د غزې مجاهدانو ته په یوه ځانګړي پیغام کې د کوچني اختر په مناسبت د مبارکۍ تر څنګ د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په مقابل کې د دوی د صبر او د مقاومت ستاینه کړې او ویلي چې د غزې خلکو نه یوازې په روژې مبارکې میاشت کې روژه وساتله، بلکې د نیوګرانو پر وړاندې د جهاد او د پایداري ویاړ هم رامنځته کړ. الحوثی د غرض د جنگ په جبهو کې د یمن د مبارزانو د مجاهدتونو په قدرونې سره د خپل هیواد په دفاع کولو کې د هغوی پر رول ټینګار وکړ. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې د امریکا په شمال لویدیځ کې د واشنگټن ایالت په تاکوما ښار کې په یوه محفل کې د ډزو له امله دوه تنه وژل شوي او څلور نور هم ټپیان دي. د ډزو په دې پیښه کې په نښه شوي کسان د 16 او 21 کلونو ترمنځ عمر لري. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د صهیونیستي رژیم له دسیسو سره د مقابلې لپاره د مقاومتي ډلو ملګرتیا. په سیمه کې د مقاومتي ډلو مشرانو په خپلو جلا جلا پیغامونو کې د صهیونیستي رژیم له دسیسو سره پر مقابلې ټینګار کړی. د یمن د انصار الله غورځنګ عمومي منشي سید عبدالملک بدرالدین الحوثی ویلي، د امریکا تیری به د یمن پر پوځي ځواک او له غزې څخه په ملاتړ کې د جهادي مبارزو پر زړور عملیاتو هیڅ اغیزه ونه کړي. د یمن د انصار الله غورځنګ عمومي منشي د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، ټول مسلمانان باید د فلسطین د مسلې د لمنځه وړلو لپاره د امریکا او د اسرایلو د سی او په دې حق له خپل مسؤلیت په یاد ولري. د لبنان د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم هم پرون شنبه وویل، نن ورځ موږ د یو داسې مقاومت شاهدان یو چې د فلسطین د خلکو په منځ کې ریښې لري او د دښمن پر وړاندې یې شاتګ ناممکنه کړی دی. د لبنان د حزب الله عمومي منشي زیاته کړه، اسرایل یو پراخېدونکی دښمن دی چې هیڅ سرحد نه پیژني او له ټولو سرحدونو څخه به سرغړونه وکړي. په غزه کې د حماس غورځنګ مشر خلیل الحیه هم ټینګار وکړ چې د صهیونیستي دښمن ټولې د سیبا د فلسطیني خلکو د ثبات او ارادې په مقابل کې کومه ګټه ونه لري. په غزه کې د حماس غورځنګ مشر همدارنګ وویل، موږ د دغه استقامت دغه هوډ او دغه فلسطیني ډبرې چې د دښمنانو ټولې دسیسې او پلانونه ماتوي شاهدان یو. د دې ستر ملت ژور پوهاوی او درک د اشغالګرۍ، فریبکارۍ، ظلم او د دوی له ترهګرۍ سره د مقابلې وړتیا لري. فلسطیني مبارزو ډلو د صهیونیستي رژیم له جنایتونو سره د مقابلې لپاره د 2023 کال د اکتوبر په 1 نېټه د الاقصی طوفان عملیات پیل کړل. په یمن کې حوثیانو، په عراق کې ولسی ځواکونو او په لبنان کې د حزب الله په ګډون د سیمې مقاومتي ډلو د غزې پر بې دفاع خلکو باندې د صهیونیستي رژیم د پوځ له حملو سره هماله میدان ته راغلل او پر نیواک شویو سیمو باندې خپل بریدونه پیل کړل چې د صهیونیستانو ډېرې پوځي او ستراتیژیک امنیتي اډې په نښه کړي. د الاقصی طوفان عملیاتو د سیمې دایمي معادله بدله کړه او مقاومتي ډلو ثابته کړه چې د سینوستي رژیم تبلیغات او د سینوستانو د ماتې نه خوړلو په اړه د امریکا او لویدیځو رسنیو تبلیغات دروغ او دروغجنې داده. د مقاومتي ډلو ځواک د حقیقت ښه په ډاګه کړ. سینوستي رژیم هم د جنگ د جبهې په پراخېدو سره ډېر زیانمن شوی دی. په غزه د جنگ په دوام او د فلسطین د بی دفاع خلکو په خلاف د سینوستي رژیم د جنایتونو په دوام سره په سیمه کې د مقاومتي ډلو اتحاد او یووالی زیات شوی او دغه ډلې له ټولو ګواښونو او د لویدیځو رسنیو له تبلیغاتو سره سره په نیواګرو سیمو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. د مقاومتي ډلو د مشرانو یو شان پیغام د لویدیځې آسیا د نننیو بدلونونو په هکله یو حقیقت او خبرتیا ده. په داسې شرایطو کې چې سینوستان د امریکا او لویدیځ په مستقیم ملاتړ سره په غزه او لبنان کې خپلو حملو ته دوام ورکوي، د سینوستي رژیم د کړکیچ د رامنځته کولو د مخنیوي لپاره مؤثره لاره د مقاومتي ډلو پر عملیاتي او پوځي توان باندې تکیه کول دي. د مقاومتي ډلو مشران ښه پوهیږي چې د سینوستي رژیم مشران په لبنان او غزه کې د اوربند تر پښو لاندې کولو لپاره له هر فرصت څخه استفاده کوي. د فلسطیني مبارزو ډلو او د لبنان د حزب الله چمتووالی او خیری د سینوستي رژیم د پوځ د غفلت کېدو لامل شوی او سینوستي چارواکو له مقاومتي ډلو سره په مقابله کې د خپلو ځواکونو پر بیوسۍ باندې اعتراف کړی دی. د سینوستي رژیم د دوه اصلي ملاتړو امریکا او انګلستان په خلاف په سور سمندرګي کې د یمن د پوځي عملیاتو دوام په سیمه کې د امریکا سینوستي محور سره د مقابلې لپاره د مقاومتي ډلو د توانمنۍ یوه بله برخه ده. د یووالي ساتلو او د فلسطین له مسلې څخه په ملاتړ باندې ټینګار په سیمه کې د مقاومتي ډلو تر ټولو مهمه معنوي او سیاسي لاسته راوړنه ده چې د اسلامي نړۍ او د نړیوالې ټولنې پر بیداره او باخبره ذهنونو باندې ژوره اغیزه کړې ده. د سیاسي تبصرې پای. سن بیا متا سره الله سوی د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اوري. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشریږي چې یو به تاسو د افغانستان د اقتصادي ودی په تړاو ګرځې میز ووري او بل به هم ایران په تیرونه کې پروګرام اوري چې له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو. تاسو ته ښه د اختر شیبي ورځې غواړو. الله مو مل شه، ښه وختونه ښه شیبي ولرئ.
نوول عالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه. وخت مو په خیر زیات ولاخ غنیمه او تازه هندره خبرونه اوري. افغانستان چې تر ډیره کچا یو واردونکو هیواد بدل کیږي، په ورستیو کلونو کې پکې د پانګې اچونې په ترڅ کې بیلابیل تولیدي فابریکې جوړې شوې چې لعملي په ګرش بیر برخو کې خپل تولیدات زیات شوې دي. دغه هیواد د خپل جغرافیایي موقعیت، اقلیم او طبیعي سرچینو له امله په بیلابیلو برخو کې تولیدات لري. دا تولیدات په عمده ډول په کرنې، مالدارۍ، صنعت او لاسي صنایعو برخو ویشل کیږي. په وچ او تازه میوه کې افغانستان بادام، پسته، جلغوزي، کشمش، انځر، زردالو او دغه راز په تازه میوه کې دغه هیواد انګور، انار، مڼې، شفتالو او نورې وچې او تازه میوې بهر ته صادروي. په دغه هیواد کې د جوارو، وربشو او غنمو د تولید ترڅنګ کچالو، پیاز، رومي، بانجان او نور سبزیجات دي چې په پراخه کچه له کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. په ټوله کې زعفران له مالدارۍ څخه بیلابیل تولیدات، صنعتي تولیدات چې پکې سیخ جوړول، سیمنټ جوړول او ګڼ نورې برخې شامل دي، د افغانستان د وروستیو تولیداتو څخه ګڼل کیږي. افغانستان دا مهال د جوس، مربا، اچار او لبنیات تولید په برخه کې هم مخ پر وده روان دی. د غراز د ټوکر او رخ جوړولو، غالۍ اوبدلو، قیمتي ډبرو، د لرګیو، فلزاتو او څرمنو څخه د بیلابیلو توکو جوړولو برخه کې هم په تولیدي او صادرونکي هیواد په توګه یادیږي. په ټوله کې ویلی شو چې دغه هیواد په شاوخوا 130 وارداتي اقلامو کې د ځان بسایینې پر لور روان دی چې دا د اقتصادي ودې یو مثبت ګام دی. خو نړیوالو لخوا د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندل د ګاونډیو او سیمې یو شمېر هیوادونو سره سوداګریزو هوکړو په ښه توګه نه تطبیق، د بیلابیلو لاملونو په ترڅ کې له ګاونډیو هیوادونو سره لارې تړل کیدل او ګڼ نور هغه موضوعات دي چې د افغانستان د تولید شوو توکو صادرات او دغه هیواد ته واردات لتون سره مخامخ کړی دی. په همدې موخه دغه هیواد هڅه کوي چې د خپل تولیداتو په زیاتولو سره په بیلابیلو وختونو کې د ننګونو څخه وژغورل شي. خو څه ډول؟ په همدې موضوع مو د تهران رادیو هندره خبرونه ځانګړې کړې. خو مخکې تر دې چې باسته ورشو، یو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنوردونکو او د هنداري د خبرونې خوګو مينوالو، یو ځل بیا هم خرق لاسه د افغاني تولیداتو بازار موندنې ستونزو او د فرصتونو څخه په دغه برخه کې د مناسبې ګټې اخیستنې په موخه مخ پر وړاندې ځانګړې کړي. بس کرا سره د اقتصادي چارو کارپوه هغلی عبدالوفي نایب سای او د افغاني تولیداتو اړوند د سکارام احمدي بازار موندنې شرکت مشر مسعود حقمل ملمانه دي. خپل دواړو ملمنو او تاسو درنوردونکو ته خرق لاس وایم. حقمل صاحب، کبا سلام تاسو په کلو، تاسو په روسي کې په پراخه کچه د وطني تولیداتو د نندارتونونو جوړولو برخه کې کار کوي. څومره افغاني تولیداتو ته زمينه برابر شوې ده؟ یعنی کومو برخو کې افغانستان خپل تولیدات لري؟
ډیره زیاته مننه ګڼه صاحب. په افغانستان کې په روسي کې د خودکفایي په موخه باندې د سنت او سوداګرۍ وزارت لخوا ډیرو تولیدی فابریکو ته د ایجاد زمینه برابره شوه ده، او په همدې خاطر باندې صنعتکارانو د تولیداتو په برخه کې سرمایه گذاری کړې دي. په اوس وخت کې د سټیل په برخه کې، د غذایی موادو تولید په برخه کې، د تعمیراتي موادو تولید په برخه کې، د ظروفو او قرطاسی په برخه کې، او د دې ترڅنګ د ادویجاتو په برخه کې په کافی اندازه تولیدی کارخانه د افغانستان په هر ولایت کې شته دی، او دا د دې سبب کیږي چې موږ بهرنیو توکو ته نه وایو او د خپل توکو څخه ګټه واخلو. د بازارموندنې په برخه کې او د دې په خاطر باندې چې خلک افغان تولیداتو ته په اسانۍ سره هو وی او باور وکړي چې دا تولیدات د نورو تولیداتو نه ښه دي، غوره لارې دا ده چې په افغانستان کې په عامه پوهاوي کې کار وشي. او د دې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل کار کړی دی، او یو لارې د نندارتونونو زیاتواله ده. اوس په هر ولایت کې د افغان تولیداتو د کارونې او د ته د تبلیغاتو په خاطر باندې نندارتونونه جوړیږي، او په نندارتونونو کې افغان تولیدات دغه د کیفیت ستاندرد او د ګټو په اړه باندې معلومات ورکول کیږي. حکومت هم د هغو تولیداتو چې په افغانستان کې کیږي، د دې په خاطر چې د بهرې د وارداتو مخه ونیول شي، نو په بهرنۍ توکو باندې تعرفې لوړې کړې دي، او په دې خاطر باندې خلک په اسانۍ سره په ارزانه توګه باندې د افغان تولیداتو نه ګټه اخلي. خوشبختانه یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې په کور دننه اوس دا باور زیات شوی دی، هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي خلک پیدا باور لري چې د ستاندرد او کیفیت لمخي اهمیت زیات دی او خلک د ملي احساس لمخي کارونه ته زړه خکې.
ډیره زیاته مننه هغلی مسعود اقبل چې جواب مرا کړ. هغلی نایب صاحب، افغانستان په کومو برخو کې په ځان بسیا دی او هغه کوم لاملونه ول چې دغه هیواد اړ شو چې خپل تولیدات ته کار او فکر وکړي؟
مننه. ګوره، وخت کې چې کله د داخلي تولیداتو بحث راځي او په هغه باندې د اتکا د ځان بسیاینې موضوع مطرح کیږي، دا یو اوږده پروسه ده. دا د دوه کلونو درې کلونو پروسه نه ده چې دومره زر دی وشي. له تیرو شلو کلونو راهیسې همدغه بحث و چې افغانستان باید په ځان باندې اکتفای، په خپلو تولیداتو باندې باید په ځینو سکتورونو کې متکی اوسي. خوشبختانه په ځینو توکو کې که موږ وګورو، که مشخصا یادولی شو، مثلا دا د چرګانو برخه یا پولټري فارمونه وګورئ، تاسو دا د لبنیاتو برخه وګورئ، یا په کور دننه د ځینو لاسي صنایعو برخه وګورئ، یا د کرنې په برخه کې ځینې حاصلات چې تاسو وګورئ، په دغه برخه کې افغانستان د اتکا نقطې ته نږدې شوی دی او لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. او دا څو علتونه لري چې ولې وشول او دې ته ولې ډېره توجه باید لا وشي. لومړۍ نقطه چې دا په دې وروستیو درې کلونو کې په افغانستان باندې دغه اقتصادي بندیزونو، د نړیوالو راکړې ورکړې، بانکي بندیزونو، دغه نور شیان هم سرپرست حکومت مجبورئ، هم سوداګر مجبورئ، هم تجاران مجبورئ چې خپلو داخلي توکو ته د لومړیتوب ورکړي. دا یو مسله وه. دویم، د ګاونډیو هیوادونو سره چې کوم موږ سوداګریز تړونونه لرل، قراردادونه هم لرل، د هغوی صحیح تطبیق د هغې خوا څخه نه و. د افغانستان لخوا به دا تطبیق کېدل او د ګاونډیو هیوادونو لوري به داسې نه تطبیق کېدل. مثلا به د پاکستان سره موږ د اپټا او اپټکا دوه تړونونه لرو چې یو د سوداګریزو د همکارۍ دی او بل د ترانزیت په برخه کې د همکارۍ دی، چې په دواړو برخو کې د هغې لوري څخه تر موږ منفي ځواب راکړل شوی دی یا داسې منفي اقدامات شوي دي چې زمونږ سوداګریز به تورې کول او دوی په داخل کې بیا د افغانستان پانګونې ته زمینه مساعدوله. مثلا تاسو که وګورئ، خو جانې صاحب، څو کلونه وړاندې به د پاکستان څخه ډېر زیات چرګان راتلل، خو کله چې دغه څو دفې تورخم بند شولو، جنجالونه، سیاسي ترینګلتیاوې راغلې، دا به بند شول، مارکیټ کې به تقاضا بیخي زیاته وه، عرضه به کمه وه، نرخونه به بره لاړل. دوی زمونږ افغان پانګوال مجبور کړل چې په کور دننه په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. نن ورځ هغه موږ د اکتفا نقطې ته پکې رسېدلي. همداسې څو سکتورونه وګورئ، ځینې وخت دغه بحراني حالتونه چې دي د سوداګرو لپاره، د پانګوالو لپاره په یو فرصت باندې بدل شو، دغه فرصت نه د ګټه اخیستل داسې شي چې سړی پکې د اکتفا نقطې ته ورسېږي. نو تر یو حده ترینه راځي، خو ځینې ستونزې شته دي. ځینې ستونزې هم په نړیواله کچه دي، په دې برخه کې هم د حکومت له لوري او هم د داخلي پانګوالو له لوري دي. نړیواله ستونزې هغه که زه خبره ډېره اوږده نه شي، د پانګونې د جلب او جذب دپاره باید منظم میکانیزم باندې کار وشي. تنها باید داسې ونه ویل شي چې دا پانګوال دی راشي داخلي او هغه افغانان چې بیرون دي، دوی ته باید بستر برابر شي، دوی ته باید اسانتیا ورکړل شي، د ټکس په برخه کې، د بیوروکراسۍ په برخه کې، د دوی د امنیت په برخه کې، د دوی د پروسو د اسانتیاوو په برخه کې، او همدارنګه چې کله دوی په داخل کې راځي، دوی ته باید ځینې نور پیکیجونه، سهولتونه باید برابر شي. د دوی د سرمایه ګذارۍ لپاره د ځمکې مسله ده، د دوی د سرمایه ګذارۍ لپاره د نورو دولتي سکتورونو، خصوصي سکتورونو سره د همغږۍ میکانیزمونه دي چې په هغې باندې کارونه وشي. نو مشخص تاسو د پوښتنې په ځواب کې به ویم چې دغه پروسه باید ګړندۍ شي او سرپرست حکومت باید دې ته ډېره توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه هغلی عبدالوفي نایب ځای چې ځواب مو راکړ. دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بېرته راګرځو. دوستانو، یو ځل بیا هم خرغلاس هندر خپرونه اوري چې د افغاني تولیداتو بازار موندنې ستونزو او د فرصتونو څخه په دغه برخه کې د ګټې اخیستنې په موخه مزانګړې کړي. بس دوام ورکوو. حقمل صاحب، کومې نورې لارې چارې دي چې افغاني تولیداتو ته د لا زیات پاملرنه وشي او کار ورته وشي؟ او تاسو د افغانستان په کومو برخو کې د تولیداتو کمی ګورئ او هیل لري چې په هغه برخو کې هم افغانستان خپل تولیدات ولري؟
ډېره مننه خوګنی صاحب. ژوندی اوسئ. کې د افغان تولیداتو د ترویج او د تولیداتو څخه د ګټه اخیستنې لپاره غوره لاره دا ده چې خلک د
نندارتونونو کې برخه واخلي او د نندارتونونو په ذریعہ باندې عامه خلک او عامه افکار په اسانۍ سره روښانه کیږي. دوی ته دا په ډاګه کیږي چې افغان تولیدات او محصولات د کیفیت او ارزښت لرونکي دي او که چیرته دا تولیدات وکارول شي دوی به هم د خپلې سرمایې د فرار د مخنیوي سبب شي او هم به د خپلو متشبثینو سره مرسته وکړي. او بله موضوع دا چې ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه کېدلی شي چې په نورو برخو چې اړتیا لیدل کېږي سرمایه‌گذاری وشي. په افغانستان کې اوس په پریمانه توګه د سټیل په برخه کې د غذایي موادو د تولید په برخه کې د معدني اوبو د تولید په برخه کې د بیوریج په برخه کې د دې ترڅنګ د فیډبیلونو په برخه کې په کافي اندازه تولیدات موجود دي. ځینې نورې برخې چې هغه د برقي سامان آلاتو د تولید برخه ده متاسفانه په دې برخه کې چا سرمایه‌ګذاري نه ده کړې او تر اوسه پورې په دې برخه کې کار نه دی شوی. او بله موضوع د ماشینریانو د تولید برخه ده چې موږ ډېر توکي اوس هم د دغه په برخه کې د الکترونیک وسایلو په برخه کې له بهره راوړو دلته پیټ کیږي او بیا د افغانستان په نوم باندې خرڅیږي. نو غوره خبره دا ده چې په دې برخه کې هم تولیدات شروع شي او دا یو ښه طریقه ده. بل د خامو موادو تولید دی چې په دې برخه کې هم پکار ده چې موږ په کور دننه سرمایه‌ګذاري وکړو او د خامو موادو چې په هره برخه کې دلته تولیدات کیږي تولیدات شروع
شي. د سکارام احمدی بازار موندن شرکت رئیس هغلی مسعود حقمل چې بس ترغلی او زموږ پوښتنې مو جواب کړي کور مودن نایب صاحب وطنی تولیدات بازار موندن یا پټوله کې ورته د خلکو د پاملرنې اړولو په موخه د ولس سوداګرو یا پانګوالو او حکومت مسؤلیتونه څه دي او فکر کوي چې هغه پانګوال چې دلته تولید برخه کې کار کړی ورته لازم سہولتونه برابر شوي دي؟
ګوري کله چې د مسؤلیتونو بحث راځي او څنګه چې تاسو درې کټګوري یادونه کړه لومړی د حکومت مسؤلیتونه دي. حکومت باید پانګوالو ته ځینې اسانتیاوې یا ځینې سکتورونو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د زیربناو په برخه کې سرمایه ګذاري ده، مثلا د کرنې په برخه کې د سرمایه ګذاري دپاره د فرصتونو وانمود کول یا ښکاره کول، مثلا د ځینو جدي پالیسیو وضع کول دي. دا هر نقطه باندې کېدلی شي ډېر بحث وشي. مثلا ځکه دلته په یو پولټري یا مرغداري فارم جوړومه نو دا باید هلته بیا تعرفې په وارداتي چرګانو باندې لوړې شي. همدغسې هر توکي، مثلا که زه د زعفرانو په برخه کې په هرات کې کار کوم نو ایراني زعفرانو مقابل کې باید اقدام وشي. همداسې په نورو ګاونډیو هیوادونو سره چې کوم راکړه ورکړه موږ لرو که خپله برخه کې تولیدات لرو، نو حکومت مسؤلیت دا دی چې جدي پالیسي باید دې برخه کې ولري. یو د کورنۍ پانګوالو لپاره باید د تشویق ښکاره کړنلاره ولري. دا دوه، د سرمایه ګذاري د پانګوالو لپاره باید مشخص سکتورونه ولري او هغه کې دی اسانتیاوې اعلان کړي. نو دا د حکومت په ټوله کې مسؤلیتونه دي زما په نظر باندې. د پانګوالو مسؤلیتونه، پانګوال باید په هغه سکتورونو کې دلته سرمایه ګذاري وکړي چې عمل منفی ولس ته په لانګ ټرم کې په اوږد مهال کې ډېره ګټه ورسوي. مثلا زمونږ کرنه چې د تر اوسه پورې دودیزه عنعنوي ده، ولې د کرنې په برخه کې یو سوداګر نه راوړاندې کیږي چې لویه پانګونه وکړي، بزګر وهسه هغه مسلکی کې زمونږ عنعنوي هغه کرنه چې ده په عصري کرنې باندې واړی دی برخه کې واړه واړه کارونه شوي دي، خو نه دي شوي. یا مثلا د ټکنالوژۍ په برخه کې سرمایه ګذاري چې یو څو کمپنۍ دلته رامنځته شي، د انټرنیټ په برخه کې پانګونه وکړي، دا د انټرنیټ بیې راټیټې شي او انټرنیټ سره به زیات نور کارونه تړلي دي. یا مثلا د بانکدارۍ په برخه کې، په نورو برخو کې باید دی پانګونه وکړي. نو دا د هغه سوداګرو مسؤلیتونه دي چې په لویو سکتورونو کې باید د سرمایه ګذاري وکړي او دا ریسک باید واخلي. درې مسؤلیت د عام ولس یا د عام خلکو دی. عام ولس ګوره خام بې د علم هیڅ هم نه کیږي، خو یعنی څه دوی باید ځان کې مسلکي مهارتونه وروزي. زه ولې دې ته ضرورت ولرم چې یو پاکستاني اګل کار زما په جلبات کې کار وکړي او مزدوري وکړي؟ زول دې ضرورت لرم چې ازبک ورور مې د ازبکستان نه راشي او په مزار کې د کار وکړي، زول دې ضرورت لرم چې نور هیوادونه راشي. زه په کور دننه د بیروزګارۍ یا د انامپلایمنټ ریټ ډېر لوړ دی، بیروزګاري ډېره ده، خو مسلکي کارمندان نشته دی دلته. حتی د رنګوالۍ په برخه کې ډېر کم موږ مسلکي خپل کارمندان لرو. نو ډېر واړه واړه مثلا که چېرته بیا لوی کچې ته ځي، مثلا موږ پروفیشنل سرٹیفائیڈ اشپز نه لرو، موږ سرٹیفائیڈ د لوجستیک په برخه کې کارمندان نه لرو، موږ سرٹیفائیڈ په نورو برخه کې کارمندان نه لرو چې دوی سرٹیفیکیشن یا نړیوال معتبر سندونه ولري. نو د ولس لومړی مسئولیت دا دی چې خپلې مسلکي پوهې مسلکي مهارتونو باندې کار وکړي. دا یوه دویمه ډېره جدي مسله د ولس راجی کې ورته، هغه د کورنیو تولیداتو څخه استفاده کول دي. تاسو خدای باور وکړئ، زه قندار ته تللی وم، د هغې ځای هغه پرستامول ورته جوړېدل، دوای جوړېدل، یعنی کیفیت یې نسبت نورو ګاونډیو هیوادونو ته جوړېدل ډېر برو. ما یې پروسه د نږدې نه وکتله کوم مواد هغې کې کارېدله. نو دویم مسؤلیت چې د ولس جوړېږي هغه په خپلو توکو باندې اعتبار کول دي، او دریم هغه حکومت چې کومې پالیسۍ جوړوي د سوداګرو د اسانتیاو دپاره د هغې په تطبیق کې باید ولس همکاري وکړي، حکومت سره پاره برخه کې. نو زما په نظر باندې دغه کلیدي فکټرونه دي چې کولی شي افغانستان پرې د خودکفایۍ په طرف باندې ګامونه واخلي.
د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی عبدالوفي نایبزای نړۍ مننه چې بس ته راغلي او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو اوسنی خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. خپل مېلمنو او تاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په الله سپارم. رم مو ملشه. ایران په تیره اونۍ کې
د تهران راډیو ډیرو ګرانو اوردونکو خې چاره اوس ز جمیل بنگش له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو خدمت حاضر شوی یو چې ایران په تیرونه کې پروګرام درته وړاندې کړو. هله چې دا ورېدو فرصت ولري، په دغه پروګرام کې به لا معمول سره سم په تیرونه کې د ایران تر ټولو مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ټلویزیون لارې په یو پیغام کې د روان هجری لمریز کال د قدس د ورځې د لارینونو اهمیت ته له مخکې کلونو څخه زیات وبلو او ټینګار یې وکړ، انشاءالله د روان کال لارینونه به د قدس د ورځې تر ټولو ښه، تر ټولو پرتامینه او تر ټولو عزت لرونکي لارینونه وي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپل پیغام کې دې ته په اشاره سره چې د قدس د ورځې لارینونه تل د ایران د ملت د اتحاد او د اقتدار نښه ده وویل، دغه لارینونه د غرض د ښودنه کوي چې د ایران ملت د خپلو مهمو سیاسي او اساسي هدفونو په باره کې پایدار او استقامت لرونکی دی او له فلسطین څخه د ملاتړ شعار به پرې نږدي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د قدس د ورځې لارینونه د ایران د ملت لا ویړونه وبلل او جوته کړه. د ایران ملت لا تیرو شپږ څلوېښتو کلونو راسي او روان کال د روژې په حالت او د ابو هوا په بیلابیلو شرایطو کې د قدس د ورځې په لاریونونو کې ګډون کړی دی. او دغه ګډون نه یوازې د ایران په سترو ښارونو کې بلکې په کوچنیو ښارونو او کلیو کې هم وو او دی. هغه حضرت د روان کال د قدس د لاریونونو اهمیت له تیرو کلونو څخه زیاتو بله او زیاته کړه. د دنیا ملتونه او هغه کسان چې د ایران له اسلامي نظام سره آشنا دي د ایران د ملت طرفدار دي، او ځینې سیاستونه او حکومتونه چې د ایران د اسلامي جمهوریت مخالف دي د ایران د ملت پر ضد پروپاګنډو سره داسې چارو ته اشاره کوي چې د ایران د ملت ترمنځ اختلاف او کمزورتیا شته، خو د ایران ملت د قدس په ورځې دغه چلولونه او باطلې خبرې شنډې کړي.
ایزانو د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان په تیر جمعه ورځ په تهران کې د قدس د ورځې په لاریونو کې د ګډون په ترڅ کې د قدس د نیواګر رژیم د جنایتونو په حق له د بشري حقوقو د مدعیانو او د سیاستوالانو په چوپتیا باندې په نیوکه سره وویل چې د سیولست رژیم د کرچار ماهیت او هغه هیوادونه چې دغه جنایتکار رژیم طرفداري او پلویتوب کوي له جنایت وحشیتوب او د انساني اصولو تر پښو لاندې کولو پرته بل څه نه دي. ښاغلی مسعود پزشکیان وویل باید له داسې دنیا چې سیاستوالان یې له بشري حقوقو د دفاع ادعا کوي پوښتنه وکړو چې هغوی بې ګناه او بې دفاع ښځو او ماشومانو چې سیونست رژیم یې په اسانۍ او د ماډرن دنیا له علم او ټکنالوژۍ په غیر اخلاقي استفادې سره په هغوی بمونه غورځوي او هغوی تر کانډوالو لاندې سوځوي او دفن کوي څه ګناه کړې ده. ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ډاګینه کړه د سیونست رژیم جنایتکارانه کړچار له تصوره ور اخوا د نه منلو وړ دی. ایران د بدنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی هم په تهران کې د قدس د ورځې د لاریونو په وخت د خلکو پراخ ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت د قدرت تر ټولو ستره سرچینه وبلاوی ویل چې روان کال د قدس په لاریون کې د ایران د خلکو پرتمینه ګډون د فلسطین لا ایډیال او د قدس قوي ملاتړ دی. ایران خارجه وزیر خاغلی عراقچی دغه راز تهران ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران د جواب په حق له همول چې هیڅ حکومت د ایران له خلکو سره د غواغ په جبا خبره نشي کوي. دروان میلادی کال د مارچ د میاشتې 28مه نیټه چې جمعه ورځ وه د 1446 مجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 28مه نیټه سره سمون خوړه. د روژې د مبارکې میاشتې اخیری جمعه ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په نوښت سره د قدس نړیواله ورځ نومول شوې ده. قدس په نړیواله ورځ لاریونو کې د ایران ګډون کوونکو د فلسطین له ایډیاله په خپل ملاتړ کولو او د امریکا له هر ډول غلیمانه اقدام سره په پریکنده مقابله ټینګار وکړ.
خوګوریدونکو د قدس د نړیوالې ورځې د لاریونو په پای مراسمو کې په تهران کې یو پریکړه لیک ولوستل شو چې په کې د ټولنیزو پانګونو او د ولسی قدرت د بیا تولیدولو د میدان په توګه د قدس د ورځې د لاریونو په اهمیت ټینګار وشو. په تهران کې د قدس د نړیوالې ورځې په پاییز پریکړه لیک کې لاریون کوونکو د قدس نړیواله ورځ د یوم القدس او د یوم النصر حقیقي ترجمان او د صهیونیزم پر ضد په نړیوالې مبارزې او د سلطې د نظام د لارو چارو په اشوا کولو کې د پیوستون ټکی وباله. د قدس د نړیوالې ورځې په لاریونونو کې د ایران ګډون کوونکو فلسطین د اسلامي دنیا لومړنۍ موضوع او د دنیا د پانګوال نظام د سلطې غوښتنې د پروژو او د اسلامي مقاومت ډلو ترمیان د تقابل او د ټکر د سکل ټکی معرفي کړ. هغوی د سهونیست رژیم د جنایتونو په غندلو کې د دغه بشر ضد جنایتونو د بندولو او د سهونیست رژیم د مشرانو د محاکمه کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. د ایران د قدس ورځې د لاریون کوونکو ګډون کوونکو په دغه پریکړه لیک کې د فلسطین د توپان الاقصی او د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د وعده صادق یو او د وعده صادق دوه په نوم بریالي پوځي عملیات په سیمه کې د مقاومت د تثبیت او د قدرت د انډول د بدلیدا د مهمو عواملو په توګه معرفي کړل. دغه راز د سیمې حکومتونو ته خبرداری ورکړل شو چې د اوکراین تجربې ښودلې ده چې امریکا او د هغې ملګري هیوادونه به له خپلو همتړونو هیوادونو څخه له ګټه پورته کول وروسته هغوی په خپل حال پرېږدي. د قدس د نړیوالې ورځې په لاریونونو کې د ایران ګډون کوونکو خلکو د سهونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې د اسلامي حکومتونو د چوپتیا او په یمن باندې د امریکا او د برېټانیا د تیریو په غندلو سره د دغو جنایتونو د ختمولو پر ضرورت ټینګار وکړ. هغوی دغه راز وویل چې د امریکا لخوا هر ډول غالمانه اقدام به د ایران د ملت له پرېکنده او پیاوړي ځواب سره مخامخ شي او دښمنان باید پوه شي چې د دوی ګواښونه به بې اغېزې وي.
دوستانو سم یو سپورټي خبر د ایران د فوټبال ملي ټیم د وم ځل لپاره نړیوال کپ ته لاره پیدا کړه. د تهران په آزادي سټیډیم یا لوبغالي کې د 2018 میلادي کال نړیوال کپ د انتخابي فوټبال سیالۍ او د دریمې مرحلې په تماونه کې د ایران او ازبکستان د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ سیالۍ د دوو ګونو په کولو سره پای ته ورسیده. ایران د فوټبال ملي ټیم د سیالۍ تر ختمېدا پورې په دوو نه واټن کې په شلو امتیازونو ګټلو سره د فوټبال نړیوال کپ ته لاره پیدا کړه. د ازبکستان د فوټبال ملي ټیم هم په 1200 امتیازونو ترلاسه کولو سره د ډلې په دوهم مقام کې ورغی.
خواګور دونکو د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی دې ته په اشاره سره چې د ایران دریس په کامل ډول روښانه دی وویل د ایران اسلامي جمهوریت به د زیات دباو او د ګواښ په سیوري کې نیغ په نیغه خبرې ونه کړي. دا زموږ پرېکنده او روښانه سیاست دی او تر هغه وخته چې د ایران د خلکو او د ایران د اسلامي جمهوریت په هکله د امریکا په کړچار کې کوم اساسي بدلون رانه شي له امریکا سره به د ایران هیڅ ډول مخامخ خبرې ونه شي. د ایران د باندینۍ چارو وزیر عباس عراقچی بیا زیاته کړه د غیر مستقیمو چینلونو له لارې خلاصه ده او د غیر مستقیمو چینلونو له لارې خپل پیغامونه هم انتقالوو. هغه بیا ټینګار وکړ زموږ ماموریت د ایران د ملي ګټو او د امنیت تامینول دي او په دې لړ کې به هیڅ فرصت له لاسه ورنه کړو. خو تر هغه وخته چې د امریکا اوسنی سیاستونه او د هغوی تورونه او غیر منطقي غوښتنې دوام لري له امریکا سره به د ایران نیغ په نیغه خبرې ونه شي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په ټلیفون تماس کې د سیمې د ورستیو بدونو په تیره بیا په غزې ترانګه کې د سهونیست رژیم د نسل وژنې د زیاتولو په هکله خبرې کړې دي. عباس عراقچی له فیصل بن فرحان سره په خبرو کې په غزې ترانګه کې د فلسطین د بې دفاع خلکو پر ضد د سهونیست رژیم د جنایتونو بیا په کلک ډول د غندلو پترس کې د غو جنایتونو د بندولو لپاره د اسلامي هیوادونو د سملاسي او د ډلې ایز اقدام د ترسره کولو په ضرورت ټینګار کړی. ایران خارجه وزیر هاغلی عباس عراقچی د غراز د یمن پر ضد د امریکا او د انګلستان د پوزي تیریو او د دغه هیواد د بیګونا ماشومان او خزو د وجلی او د بیخ بیناو د تبا کولو په غندلو سره د یمن د مسلمانو خلکو د ملاتړ لپاره د اسلامي نړۍ د ګډ مسؤلیت یادونه وکړه. د عربستان خارجه وزیر هم د اسرایلو د تیریو په پریکنده غندلو کې د ریاض د دریس په بیانولو سره د کړکیچ د زیاتیدا د مخنیوي لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د نږدې تعامل او د غږملتیا په ضرورت ټینګار وکړ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي اداري ویان بهروز کملوندي د ایران په حقانیت او د نړیوالو د بهونو په بیاغیزوالي باندې ټینګار سره د منفي فضا جوړونه په وړاندې د ایران له حقوقو د دفاع پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. هغه د ایران پر ضد منفي فضا جوړونې نه عادلانه وبللې او ویل ایران د خپلو حقوقو په ترلاسه کولو کې پیاوړی او هوډمند دی او د لویدیځو هیوادونو د بهونه بې اغېزې دي. بهروز کملوندي د ایران د اټومي صنعت پر ضد د تورونو د لګولو په زمینه کې د دښمن د هڅو شنډول ضروري وبلل او ویل د اټومي انرژي د نړیوال اژانس پر لپسې 15 راپورونو څرګنده کړه چې ایران خپلو ژمنو ته پایبند وو او دی. هغه هیله وکړه چې لویدیځ هیوادونه چې په ځلونو یې ایران ازمویلی دی متوجه شوي وي چې په ایران اسلامي جمهوریت باندې دباو راوړل اغیز نه لري او ډیری وختونه یې اپوټا نتیجه هم ورکړې ده.
ایزنو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر علي بهريني په لویدیځو هیوادونو کې لا اسلام د خلکو د ویرولو د څپې په زیاتولو باندې په نیوکې سره له دغه ښکارندې سره د نړیوالو ارګانونو په اساسي رول لوبولو او د حکومتونو د ځواب د ورکولو په ضرورت ټینګار کړی دی. هغه په لویدیځو هیوادونو کې له نفرته ډکو ویناو ته په اشاره سره له اسلام سره د جنگ د دودولو لپاره د رسندیو له فضا او نویو ټیکنالوژیو ناوړه استفاده اندېښمنونکي وبلله او په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ټولنې په ټولو سویو له تعصب لرونکو تفکراتو سره د مبارزې کولو، د خبرو اترو او د روزنې له لارې له اسلامه د خلکو د ویرولو او دینی توپیر سره د مقابلې لارې ته دوام ورکړي. هغه له دغې ښکارندې سره د حکومتونو په مسؤلیت باندې په ټینګار سره جوته کړه چې دغې چارې تحقق د متقابل درک د لوړولو لپاره د ټولنیزو ارګانونو او د خلکو اغېزشیندونکي فعالیت او د عقایدو او د لیدتوګو تنوع او ډول ډول والي ته د احترام دودولو ته ضرورت لري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه. Thank you.